د امریکا قدرمن لیدونکو السلام علیکم، هله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې دی بحث اخر اغلاس په دې بحث کې ما سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست نصیر احمد فائق ملما دی. فائق صاحب، دې بحث په خیر اغلاست.
السلام علیکم، همچنان خوشحاله استم که در خدمت شما قرار دارم.
ډیره مننه فائق صاحب. دا اوس چې تقریبا څه باندې درې کاله وشول پر افغانستان طالبان حاکم شوي دي، هلته وضعیت بیلابیل بعدونه لري، که بشري حقونه دي، اقتصادي وضعیت دي یا نور مسایل دي، په دې ټول وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو نظر وسته دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت افغانستان طی 4 سال گذشته در قطعنامه ها و همچنان اعلامیه ها و گزارش های منفی عمومی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر بازتاب یافته و متاسفانه همیشه در این گزارش ها از وضعیت ناگوار اقتصادی، اجتماعی، بشری و سیاسی و امنیتی حاکی بوده و افغانستان هنوز هم روز به روز چالش هایی که وجود داره رو به افزایش است و موقف سازمان ملل متحد، منشی عمومی سازمان ملل متحد همیشه طی اعلامیه ها، بیانیه ها و سخنرانی هایی که داشتن واضح و بیان کردن که تا زمانی که رژیم طالبان با سیاست های ضد انسانیشان خاتمه ندهند در برابر مردم افغانستان، هیچگاه نه سازمان ملل متحد و نه کشورهای دونر آماده هستند که طالبان را به رسمیت بشناسند و یا ای که به او شکلی که لازم است افغانستان کمک هایی که باید صورت بگیره، کمک های انکشافی و کمک هایی که برای بازسازی افغانستان کمک میکنه، متاسفانه دوباره آغاز نخواهد شد. و در این راستا همیشه تاکید به سیاست هایی بوده که باعث یک انزوای افغانستان در سطح بین المللی و همچنان باعث ایجاد فاصله بین جامعه بین المللی و مردم افغانستان و یا بگویم افغانستان شده. هرچند همیشه سازمان ملل متحد و کشورهای دونر در قسمت رساندن کمک‌های بشر دوستانه و حمایت از مردم افغانستان موقفشان روشن بوده و تاکید کردن و تا اکنون تمام کمک‌هایی که به مردم افغانستان صورت می‌گیره بیشتر به خاطر مردم افغانستان است و رساندن و رسیدگی به وضعیت بشری است.
تاسو د انزوا یادونه وکړه، افغانستان څومره ورته په اصطلاح په نړیواله کچه یا د ملګرو ملتونو د سازمان یو له هغو هیوادونو و چې لومړنیو غړو څخه و چې په کله د ملګرو ملتونو سازمان جوړېدو نو ورسره یو ځای شوی دی، څومره په نړیواله کچه افغانستان ته زیان رسېدلی دی؟
خب ما شاهد هستیم که افغانستان از قبل هم یکی از کشورهای بحران زده و یا در حالت منازعه و کشور مهاد به خشکه، کشور کمترین انکشاف یافته و یکی از کشورهایی که آسیب پذیر بود از قبل و متاسفانه جنگی که در افغانستان وجود داشت، جنگ های تحمیلی در دههای مختلف همیشه باعث پسماندگی و عقب‌ماندگی افغانستان شده و ولیبان هم افغانستان همیشه به عنوان یک عضو متحد سازمان ملل متحد فعال بوده در بحث‌های جهانی، در رسیدگی به بحران‌های بین‌المللی و همچنان در اهداف سازمان ملل متحد که در منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته، همیشه متحد بوده و تلاش نموده در نقش فعال داشته و بعد از این که قبل از 15 آگوست 2021 در افغانستان یک سیستم یا یک نظام ابرجا بود که تمام تعهدات افغانستان به قوانین بین المللی، به میثاق های بین المللی در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با به رسیدگی به فقر و مبارزه با فقر مفرد و همچنین رسیدن به اهداف انتخابی یا توسعه پایدار افغانستان دارای برنامه های ملی و استراتژی های بین المللی بود. ولی بعد از 15 آگوست اتفاقی که در افغانستان صورت گرفت و با روی کار آمدن رژیم طالبان از طریق نظامی و یک رژیم غیر ملی باعث شده که افغانستان تمام برنامه ها و تعهداتی را که افغانستان داشته در حالت تعلیق در آوردن اینا توسط صدور فرامینی که داشتن و همچنان توسط بیانیه ها و عملکردشان پالیسی هایی را که در برابر مردم اتخاذ کردن و این خودش نشان میده که افغانستان فعلا در سطح بین المللی از قافله که تمام کشورها 192 کشور دیگه تلاش دارن که از فرصت‌های یک سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار ایجاد کرده افغانستان دور بسازه و این باعث شده که افغانستان هم از ناحیه حقوق بشر در قدم اول تست محروم نمودن زنان و دختران از حق کار و حق تحصیل و همچنان آزادی های اساسی که در چارچوب یک قانون اساسی وجود داشت دیگه حال وجود نداره و این باعث شده که حتی کشورهای اسلامی تلاش کردن که این سیاست های طالبان را محکوم کنن و با طالبان تماس های را برقرار کردن تا اونا تشویق کنن که این خود از این سیاست ها مخالف اصول و ارزش های اسلام است و کشورهای منطقه در رابطه به نگرانی های امنیتی که دارن در رابطه به افغانستان هم تلاش های را کردن که با حکومت و با رژیم طالبان تعاملات را انجام بدن و سازمان ملل متحد هم تلاش کرده که از طریق تعامل از طریق گفتمان بتانه طالبان را قناعت بده که به خواسته های مردم افغانستان و خواسته های بین المللی تمکین کنه ولی تا حال را متاسفانه این یک بنبستی است که وجود داره هنوز رای حل برش دریافت نشده.
سر دیش طالبان چنگر که چی پاونستان که در خلق و حقون خوندی کردی یا پس سلا در شریعت پرانا که خلق و تا این حقون ور کردی؟
خب یکی خو ادعای طالبان هست ولی یکی هم حقایق و واقعیت هایی است که فعلا در افغانستان ما شاهد از او هستیم. بلند رفتن میزان فقر، 23 میلیون انسان به کمک های بشر دوستانه ضرورت دارن، 12 میلیون به کمک های فوری محتاج هستن، میزان مهاجرین در کشورهای منطقه در حدود 7 میلیون و همچنان بیکاری. این تمامش واقعیت های تلخی است که نشان میده که هنوز هم افغانستان وابسته به کمک های بین المللی و این حالت تا زمان حل نمیشه که یک حکومت مشروع واقعا مبتنی بر خواست و اراده مردم و حاکمیت قانون و عدالت ایجاد نشه در افغانستان و متاسفانه طالبان تا حال را نتونستن که این رقم یک رژیمی را که ملی باشه و به اساس خواسته های مردم ایجاد کنن، برعکس یک سلسله قوانینی را که افغانستان متعهد به او بود اونا را هم لغو کردن و قوانین اساسی قانون اساسی افغانستان و حتی سیاست های ضد بشری را که علیه خانما گرفتن با وضع بیشتر محدودیت ها و فرامین که بتانه محدودیت های بیشتر را بالای زنات تحمیل کنه، این باعث شده که افغانستان فعلا هم جامعه بین المللی و هم حتی کشورهای منطقه نگرانی های خود را همیشه از ناحیه افغانستان داشتن و متاسفانه این خواستای این ادعای را که طالبان میکنن درست است که فعلا در افغانستان جنگ وجود نداره و یا ای که افغانستان از یک حالت جنگ که قبلا بود بیرون شده، ولی ابعاد بشری، ابعاد اجتماعی، ابعاد اقتصادی و نظامی که بتونه اراده مردم را تمثیل کنه و افغانستان را به یک مسیر قرار بده که در مردم افغانستان از حالت فقر کنونی بیرون شوند و در یک دراز مدت در طولانی مدت افغانستان بتونه به اهداف توسعه پایدار و رسیدگی به مو رفاه و آسایش دائمی و اقتصادی خود برسه، هنوز ایتی یک چیز وجود نداره.
تاسو نظر صد اولی د طالبانو په دغه پالیسي او کچ تاسو هم ورسخه شکایت کوي او نړیوال هم پرې نیوکه کوي پیسې تاخیرات پکې نه راولي.
ببینین طالبا یک ما واقعیت های تلخ افغانستانی است که هر رژیمی که قدرت به دست میرن تلاششون این است که از دولت یا از منابع ملی افغانستان، از سرمایه های و ثروت های ملی افغانستان استفاده ابزاری و استفاده شخصی کنند. ببینین طالبا یک رژیم یا یک نظامی را حاکم کردند که مبتنی به مو عقایدی است که اینا خودشان به او باور دارند و عقاید نادرستی است که تعبیر نادرستی که از اسلام و از قانون شریعت دارند، چی در عرصه اجتماعی چی در عرصه اقتصادی. تا زمانی که مردمان فنی و متخصص اهل کار نتوانند به در سیستم در دولت در خدمت مردم قرار بگیرند، متاسفانه این وضعیت ادامه خواهد داشت و طالبا بیشترشان مردمانی هستند که حتی شاید سواد مسلکی را نداشته باشند. اینا مبتنی به مو فرامینی را که رهبرشان صادر میکنه و او هم اکثریتش در تضاد است با منافع ملی. ما شاهد هستیم شما محروم که ساختن نصف جامعه افغانستان که طبقه اوناس هست از حق کار، حق تحصیل. این خودش افغانستان را که در حالت فقر و در حالت بحران بشری قرار داره بیشتر آسیب میرسونه و این نمیتونه که افغانستان متکی به خود شود تا زمانی که یک قوه کاری مسلکی نداشته باشه. مردمان متحد، طبقه روشن فکر و تحصیل کرده افغانستان فعلا همگیشون بیکار هستند، کار به اهل کار سپرده نشده، برعکس ستم و استبداد و ظلمی که در برابر جامعه مدنی در برابر مردم افغانستان صورت میگیره از طرف رژیم حاکمی، خودش فضا را بیشتر تنگ میسازه که مردم از افغانستان بیرون شوند و امو هیومن کپیتال و یا سرمایه بشری افغانستان همگیش فرار میکنه از افغانستان و این بیشتر افغانستان سوق میده به طرف بدبختی، به طرف بیچارگی، به طرف فقر و باعث میشه که افغانستان همیشه میدان نبرد و رقابت های قدرت های بیرونی باشن، در فقدان یک قشر تحصیل کرده و کسانی که بتونن منافع ملی افغانستان تشخیص بدن و این وضعیت ادامه خواهد داشت متاسفانه.
فایق صاحب، خزی په مجموع کې خلک په افغانستان کې د نیوکه کوي په ملګرو ملتونو باندې په نړیوال ټولنه باندې چې د افغانستان د وضعیت په اړه یوازې اعلامي کفایت نه کوي، باید عملی اقدام وشي. پوښتنه دا وه چې د افغانستان د وضعیت په اړه د عملی اقدام لپاره ملګرو ملتونو کوم ابزار په لاس کې لري؟
خوب ببینین در قسمت گام های عملی سازمان ملل متحد، وقتی ما صحبت از سازمان ملل متحد می کنیم این کشورها هستند، دولت ها هستند که متشکل از سازمان ملل متحد است و این دولت ها هم کشورهای همسایه افغانستان است، به شمول افغانستان، به شمول رژیم طالبا که فعلا اینا ادعا میکنن که امو دیفکتو گورنمنت یا دولت افغانستان اداره میکنن. تا زمانی که یک اراده سیاسی از طرف تمام از این کشورها، هم کشورهای منطقه، هم کشورهای همسایه افغانستان و هم کشورهای تمویل کننده یا دونر و کشورها و قدرت‌های بزرگی که در قضیه افغانستان در گذشته دخیل بودن و هم اعضای دائم شورای امنیت که تصامیم عملی را در اختیار دارند، تا زمانی که اینا روی یک میکانیزم و یا یک راهکار منسجم و متحد مبتنی بر منافع مردم افغانستان و منافع جمعی مشترک اتخاذ نکنند، من فکر میکنم این دشوار خواهد بود که سازمان ملل متحد بتانه گام های عملی را برداره. این در بخش سیاسی است، چون در بخش سیاسی افغانستان با یک رکود و همچنان با یک بنبست مواجه است. طالبا آماده نیستند که خواسته های جامعه بین المللی را بپذیرند، آماده نیستند که خواسته های مردم افغانستان را جواب بدن و به مو لحاظ است که جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد تا زمانی که اصول و منشورش و اهدافی را که داره از طرف کشوری که متعهد است و یا عضوش است احترام نشه و عملی نشه و از اینو مشکل است که بتونن گام های عملی در قسمت تامین صلح و ثبات و رفاه بردارن. بنابراین در اینجا هم مسئولیت به دوش طالبا هست، هم به دوش سایر طالبا افغان های ما که در داخل افغانستان هستن، در بیرون از افغانستان هستن، باید اینا به دور از مسائل سیاسی و قومی و تباری و زبانی و منافع شخصی عمل کنن. زمان ازی است که افغانستان ما دوباره پس به مسیر اصلیش قرار بدیم و به جهان ثابت بسازیم که افغانا واقعا میخواین مردم افغانستان که از طریق تفاهم، از طریق دیالوگ با مبتنی بر منافع ملیشان یک تصمیمی را بگیرن که دیگه خارجی ها را اجازه نتن که در امورشان مداخله کنن. ولی اگر ما نتانیم ناکام شویم که یک اتحاد ملی را ایجاد کنیم و یک گام های اساسی عملی را بین خود نبرداریم، من فکر میکنم برای جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد همی دشوار خواهد بود.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هر خبرون اخبرو چه خلکی دلیدلو لپار گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متای کهو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور در کهو.
پایکسپت په تیرو درې غونډه کې چې په دوه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ شوې، آیا د څلورمې غونډې جوړېدو په اړه هم معلومات ششته جوړېږي؟
خب در قسمت برگزاری دوه بعدی یا دوه جلسه دوها بحث های در سطح سازمان ملل متحد و در سطح کشورها وجود داره و من فکر میکنم شاید سال آینده اگر جلسه برگزار شود سال آینده خواهد بود. و فعلا بحث ها متمرکز است با مو روی مو کمیته های یا مساویده گروپ هایی که در جلسه دوحه قبلی ایجاد شد. ولی دیدگاه ما، نظریات ما همیشه تلاش مایی بوده که این دو کمیته و یا این دو گروپ کاری که ایجاد شده کافی نیست. باید است که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان و دختران یک بحث اصلی باشه و هدف اصلی دوحه که ایجاد یا اتخاذ یک راهکار منسجم در برابر افغانستان بود، باید به اون مسیر جلسات دوحه پیش بره و بحث دیالوگ سیاسی و گفتمان ملی، گفتمان سیاسی که باید از بتانه بحران مشروعیت حل کنه، باید روی دست گرفته شوه. در غیر از او ما تنها اکتفا نمی کنیم به جلساتی که برگزار می شود، در وجه تنها صحبت ها صورت می گیره ولی گام های عملی برداشته نمی شه.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت یا په اصطلاح بشري حقونو په اړه چې تاسو خپل هم نارینه یاستئ، او تاسو خپل څه فکر کړی دی کله ولې داسې وضعیت رامنځته شوی دی، او کله هم تاسو خپل څه مسؤلیت په دې برخه کې ګڼلی دی چې د ښځو وضعیت په اړه یا د ښځو وضعیت ښه کېدو په اړه؟
خب وضعیت زنای افغانستان، درست است که افغانستان یک کشور سنتی است، یک کشور الحمدلله مسلمان است تمام مردم افغانستان، ولی بسیار دردناک است که ما شاهد هستیم که خواهرای ما، طبقه و ناس افغانستان از بالاتر از صنف ششم نمیتونن به درس و تحصیل خود ادامه بدن و به ویژه زنانی که شوهرانشان، برادرانشان و یا ناناور خود در طول دهه های جنگ گذشته در افغانستان از دست دادن، امروز اونا بیکار هستن در خانه و این خود باعث فقر، باعث فساد، باعث بیکاری و باعث مهاجرت و مجبور شدن مهاجرت میشه. واقعا دردآور است این باید خاتمه پیدا کنه و حتی برداشت های طالبا امیر پالیسی را که اینا تطبیق میکنن حالا زنایی کاملا نادرست است، هم از لحاظ اسلامی و هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ عقلانی. شما نمیتونین که دین اسلام به نحوه تعبیر خود برای مردم افغانستان تحمیل کنین و به ویژه یک ملت را شما در اسیر بگیرین، منافع اقتصادی و اجتماعیشون را نادیده بگیرین، حقوق اساسیشان که هم در چارچوب اسلام تعریف شده و هم در چارچوب ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی اونا را پامال کنین، افغانستان در فقر و تاریکی نگاه کنین. این واقعا دردآور است. به اون خاطر من فکر میکنم مسئولیت مشترک همگی ما هست، به ویژه مردان افغانستان که باید با این مبارزه کنن و تلاش کنن که سیاست ها خاتمه پیدا کنه، این پس دوباره زنای افغانستان مثل همیشه در تمام ابعاد زندگی، در بازسازی، در پیشرفت افغانستان سهیم شوند. ما در سازمان ملل متحد تا اندازه‌ای که توان ما بوده و تلاش کردیم همیشه صدای زنان افغانستان، صدایشان، محرومیت‌هایشان برای کشورها برملا بسازیم، شریک بسازیم. جلساتی را برگزار کردیم، اعلامیه‌های را صادر کردیم، بیانیاتی را ایراد کردیم. تلاش ما در چارچوب دیپلماسی ادامه خواهد داشت، هم برای تحقق حقوق حقی زنان افغانستان و هم برای تغییر وضعیت در افغانستان.
فرق صاحب، طالبان هم په تیرو دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازمانۍ څوکۍ ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو هم په څو ځلي یا په وار وار دا غوښتنه کړې ده. آیا ملګرو ملتونو حاضر دي چې دغه دفتر چې اوس تاسو سرپرستی هستئ طالبان ته ورکړي؟
ببینین، بحث کرسی افغانستان و برسمیت شناختن موضوع برسمیت شناختن رژیم حاکم طالبا یک بحث حقوقی، بحث سیاسی و بحث مشروعیت است. در سطح داخلی تا زمانی که مشروعیت از طریق مردم افغانستان ایجاد نشه و یک رژیم ملی که مشروعیت ملی داشته باشه، مشکل است که در سطح بین المللی مشروعیت شناخته شود. درست است که تعاملات با طالبان صورت میگیره به خاطر نگرانی های کشورها است، به خاطر منافعشان است، ولی همه کشورهایی که با طالبان تعامل دارن واضح ساختن به شمول کشورهای منطقه که طالبان را به رسمیت نمیشناسند. بحث کرسی افغانستان مبتنی است به امو سلسله قواعد و قوانین بین المللی که تا زمانی که یک رژیم از لحاظ قصد قدرت از طریق مشروع صورت نگیره، برای سازمان ملل متحد مشکل است که مشروعیت از اونا را به رسمیت بپذیره. بنابراین در جلسه که دو روز پیش کمیته اعتباردهی برگزار کرد، بار سوم تقاضای معرفی نماینده طالبان را در مجمع عمومی و همچنان سپردن کرسی افغانستان مجدداً رد نمود و این خودش نشان میده که یک پیام واضح است برای طالبان که با این سیستم و نحوی که اینا فعلا افغانستان اداره میکنن با سیاست های فعلی ای به هیچ وجه جهان و سازمان ملل متحد آماده نیست که اینا رو به رسمیت بشناسه.
آقا ویل چی تاسو کول شید اما ورکی سرپرستید؟
دقیقاً، تا زمانی که یک رژیم مشروع در افغانستان ایجاد نشده، نماینده دائمی افغانستان مبتنی به اصول و اصول کاری سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد کار خود ادامه خواهد داد و ما هم تعهد ما برای مردم و ما ای است که همیشه منافع ملی مردم افغانستان در اولویت ما قرار خواهد داشت، همیشه دادخواهی ما برای مردم افغانستان و برای منافع ملی خواهد بود و ای دهی هیچ نوع کدام کوتاهی نخواهد کردیم انشاءالله.
اکسپت تاسو د هغه حکومت چې اوس رنګ شوی دی په اصطلاح د استازیتوب کوي په مجموع کې، ساسو غږ څومره اورېدل کېږي په ملګرو ملتونو کې او څومره ساسو خبرو ته په اصطلاح نړیوال غوږ نیسي او ارزښت ورکوي؟
خب، یکی خو صدای ما هست که ما همیشه صدای ما در تمام چارچوب سازمان ملل متحد در نشست ها در جلساتش مطرح بوده و طبق معمول همیشه ما بر اساس منافع ملی افغانستان موضع گیری کردیم و سهیم بودیم، در بحث ها اشتراک کردیم، تلاش کردیم و ایدم وظیفه و مکلفیت خود میدانیم بر اساس یک دیپلمات و بر اساس یک نماینده مشروع افغانستان. ولی ای که چقدر جامعه جهانی در قسمت افغانستان متحد هستند، چقدر جدی هستند و چقدر مبتنی بر منافعشان میخواین عمل کنند، واقعا ما با چالش مواجه هستیم. یعنی به این معنا نیست که تنها ما نیستیم، کشورهای هستند که بسیار دچار بحران هستند و نماینده هایشان همیشه برای صدای خود را، صدای دادخواهیشان را مطرح کردن و این کار معمول است در سازمان ملل متحد. به این معنا نیست که ما یعنی یک نفر نماینده و یا یک سفیر بتونه یک تغییر در یک کشور بیاره. کشور تا زمان تغییر نمیه که تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد با یک اراده قوی تصمیم را در قبال تغییر و تحول در اوضاع یک کشور اتخاذ نکنند. شما شاهد هستین بحث‌های در شورای امنیت در قبال قضیه فلسطین و اوکراین صورت میگیره، در قبال دیگر کشورهایی که دچار بحران هستند. متاسفانه افغانستان هم یکی از او کشورها هست، ولی ما خوشحال هستیم که تا حدی تا توانستیم که نتایج را که در رابطه با متلاش های خود انجام میدیم به دست بیاریم. اگر علاوه که ناکافی است، اندک است، ولی تا زمانی که واقعا در افغانستان یک تحول اساسی صورت نگیره و مردم افغانستان به رفاه و به آسایش دست نیابند، من فکر میکنم هنوز هم ناکافی است، نه تنها تلاش ما بلکه تمام تلاش جامعه جهانی.
در افغانستان مسائل یا وضعیت ساسو نظر څنګه هواریدای شي او څنګه کولای شو د حل لار ورته پیدا کړو؟
مسئله افغانستان، ما بیشتر هم ما اشاره کردم، در قدم اول من فکر میکنم این بستگی داره به مردم افغانستان. مردم افغانستان به شمول تمام جناها و تمام شخصیت‌ها و شخصیت‌های معتبر ملی و مردمانی که واقعا خوشنام هستند، نیکنام هستند، با تعهد در برابر ملت خود خدمت کردن در تمام دوره‌های مختلف و دستشان آلوده نیست به فساد، به خون مردم، اینا باید در قدم اول به شمول طالبا، در بین طالبا هم شاید کسانی باشند که واقعا از وضعیت فعلی رنج میبرند و یا شاید متوجه شده باشند که حکومت داری یک چیز دیگر است و جنگ کردن چیز دیگری است و حال فعلا وضعیت یا مسئولیتشان است که باید در برابر مردم افغانستان اینا خدمات را انجام بدن و این خدمات کار ملاها نیست، کار کسانی که تنها آموزش دینی دیدن و او هم به سبیل بسیار ابتدایی، کار خدمت برای مردم افغانستان، مردمان اهل کار ضرورت داره.
برای فکس یو پختنه بلد په باکو کې د آذربایجان په باکو ښار کې د ملګرو ملتونو د خوا د اقلیم د بدلون په اړه چې د کاپ 9 په نوم یادیږي غونډه ترسره شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو هڅه کړې چې یوه د پیسې افغانستان ته ورکړ شي، خو ملګرو ملتونه دغه پیسو د ورکړې په اړه چې اوس طالبان په افغانستان کې حاکم دي اندېښنه لري. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ دغه پیسې کوم میکانیزم شته چې که افغانستان ته ورکړ شي په سمه توګه هلته ولګول شي؟
ببینید، در قسمت کمک ها به افغانستان یا کمک های بشر دوستانه و یا کمک به آسیب های طبیعی، ما همیشه تاکید مایی بوده که سازمان های مربوطه ملل متحد و یا ملل متحد باید مردم افغانستان و یا کمک های بشر دوستانه سیاسی نسازن و کمک ها به مردم افغانستان ادامه پیدا کنه از طریق میکانیزم هایی که در اونجا دقت صورت بگیره که این کمک ها به مردم افغانستان و به طبقه آسیب پذیر رسانده شود یا میرسه. در غیر از او کشورها هم نگرانی دارند که این پول ها دوباره حیف و مایل نشه و این به دسترس طالبا قرار نگیره، چرا تحلیلی که وجود دارد طالبا به نیست کسانی که قدرت در دست دارند، تمام امکانات و منابع طبیعی افغانستان عواید ملی را در اختیار دارند و اونا میتونند که برنامه های ملی را روی دست بگیرند برای رسیدگی به این بحران ها. ولی جامعه بین المللی، کشورهای دونر، کشورهایی که تمویل میکنن این برنامه ها را، او چون پول پول هایی است که از تکس مردمشان یا از مالیات گرفته میشه، اونا نمیخواین که این پول ها به یک کشور کمک شود که در اصل از او یک رژیم قرار داره که ناقض حقوق بشر است و به ویژه حقوق زنا و دخترها. و به اون لحاظ نگرانی های جدی وجود داره و نگرانی هایشان برحق است، ولی ما تلاش ما است که این کمک ها باید از طریق مو پروژه ها و میکانیزم هایی که خود ملل متحد در قبال رستگی به مبارزه با حوادث طبیعی دارن باید از طریق از او تطبیق کنن و یک نوع میکانیزم نظارتی وجود داشته باشه که هم گزارش دهی و نظارت صورت بگیره که این کمک ها به مردم افغانستان و به مستحقین رسانده شود.
با ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق صاحب ډېر زیات مننه ستاسو له وخت او څرګندونو.
تشکر از شما هم چنین.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. په سوریه کې د اسد د حکومت پای وسلوالو مخالفانو ویلي پلازمینه دمشق نیولې. د سوریه د پوز دوه وجکړو افسرانو ویلي چې جمهور رئیس اسد نامعلوم زیاته تختیدلې. د طالبانو په ورستۍ پریکړه د امریکا نیوکه د افغانستان د پاره د امریکا د سفارت شاه ظفیر کرنده کرویلی چې د طالبانو لخوا په تیبي مرکزونو کې د خزو انجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه په هیڅ ژبي کلتور او مذهب کې د توجیه وړ نه ده. او په پاریس کې د نوټردام کلیسا بیا پرانستنه. د نوټردام زړه کلیسا تر بیا رغونی وروسته رسمن پرانستل شو. سلامونه ستړي مشه. نن یک شنبه د قوس یا لنده یا تلسمه او د دسمبر 8 نیټه ده. تاسو د امریکا غا کاشنا خبری خبرونه ګوري. د افغانستان په اړه یو مهم راپور لرو، خو په پیل کې به د سوریه تازه حال واوري. د سوریه نه رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې جمهور رئیس بشار الاسد نن یک شنبه له هیواده وتلی او نامعلوم ځای ته تللی. د رویټرز اژانس لیکلی دی چې د 50 کلونو وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ واکمنۍ پای ته ورسېدله. د سوریه د پوځ دوه جګپړو افسرانو د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې اسد په الوتکه کې سپور شوی او نامعلوم ځای ته تښتېدلی دی. مخالفو وسلوالو د مرکز دمشق په شمول د ټولو ښارونو د نیولو ادعا کړې ده. نور جزئیات به په راپور کې واورئ.
په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوال وایي د پلازمینه دمشق کنټرول یې په لاس کې نیولی او بشار الاسد په الوتکه کې له هیواده بهر یو نامعلوم ځای ته تللی. عیني شاهدان ویلي چې په زرګونو کسانو په موټرو یا هم په پلي ډول د دمشق په عمومي میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي.
دا زما د ژوند تر ټولو خوشاله ورځ ده، لکه چې بیا زیږیدل یم. دا هغه ورځ چې مؤمنان د خدای په بریا سره خوشاله کیږي. شکر خدایا. زه تاسو ته د ورور په توګه مشوره درکوم چې یو لاس اوسی او بهرنیانو ته د مداخله اجازه مه ورکوئ.
وسلوالو مخالفانو هم دارنګ ویلي چې د سیدنایا په نوم نظامی زندانی نیولای او خپل ټول بندیان یې ترې خوشی کړی دي.
مونږ یوازې په خپل بریا خوشحاله یو. مونږ د هغه بندیانو لپاره هم خوشحاله یو چې د کلونو بندروسته را خوشی شوي دي. خدای دې دوی ته خیر ورکړي او دوی ته نوې بریا ور په برخه کړي.
د دې بریا سره اسلام پال وسلوالو په سیمه کې د روسیې او ایران نفوس ته هم لوی گزار ورکړی. هغه مهم متحدین چې د جګړې په حساسو شیبو کې د اسد ملاتړ کاوه. د ایران انګلیسی ژبه پریس ټی وی د اکشن به پوراز راپور ورکړ چې د سوریې وسلوالو د دمشق له نیولو وروسته د ایران په سفارت برید کړای.
والله من فکر کنم با این 10-13 سالی که روی سوریه و رو منطقه سرمایه گذاری کردیم، در واقع به نوعی میشه بگی که بازی خوردیم تو قضیه. برای اینکه الان با این شرایطی که به وجود اومده، حالا ما نمیدونیم، به هر حال مردم عادی نمیدونن که چه توافقاتی در پشت پرده هست.
متحده عربی امارات تمه درلودله چې اسد له ایران څخه لری کړی او هغه د سنی مسلمان و عربی هیوادونو په منځ کې د یو ارزښتناک کس په توګه په وړاندې کولو کې رول ولوبوي. خو دوی له دې کار څخه ځکه ډډه وکړه او د هغه په وړاندې د سنیانو د بغاوت مشري وکړه چې هغه د سنیانو د ځپلو لپاره د شیعه او غیر عرب ایران او روسیې څخه مرسته ومنله.
ایران رمینز
زما پاند ایران د سیمه یو مهم لوبغاړی پاتې شوې دی. مونږ باید دا شیبه د وصل او د راتلونکو په اړه د خبرو اترو لپاره وکړو. ترکیه هم د خپل امنیت په اړه مشروع اندېښنې لري او مونږ باید په دې اړه هم خبرې وکړو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د یکشنبه په ورځ ویل چې د سوریې نوې اداره باید ټول شموله وي، ځکه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته به د سوریې خلک اوس راتلونکي په خپله ټاکي.
It is time to unite.
دا د هیواد یووالی او بیا رغونې وخت دی. مونږ د سیمې په دننه او بهر کې په ټولو فعالینو غږ کوو چې په هوښیارۍ او آرامۍ سره عمل وکړي او له داسې ګامونو ډډه وکړي چې سیمه نوره بې ثباته کولی شي.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان شان ساوت پر ایکس ټولنیزې شبکې یو پیغام کې لیکلي، ولسمشر بایدن او د هغه ټیم په سوریه کې غیر معمولي پیښې له نږدې څاري او په سیمه کې له خپلو همکارانو سره په اړیکه کې دی. د منځني ختیځ په چارو کې د دفاع وزارت مرستیال دانیل شپیرو وایي امریکا به په سیمه کې خپل حضور وساتي او د داعش د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
بشار الاسد رژیم د روانو ظلمونو او د روسیه او ایران په ملاتړ د تکیه کولو مستقیمه پایله ده. کدا جوته شینو هیڅوک باید د اسد رژیم د پای ته رسیدو لپاره اوښکې توی نه کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو مخکې ویلي وو چې امریکا باید د سوریې په جګړه کې ښکېلن نشي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
د سوریه پر روان وضعیت او د سیمې په امنیت د بهرنۍ چارو د چیډونکو عبید الله برهانی صاحب نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. برهانی صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. په پیل کې د پښتنو کو چې په سوریه کې د بشار الاسد حکومت ولې په لنډ وخت کې ړنګ شو او د وسلوالو مخالفینو سره یې پوز مقاومت ونه شو کړل، تاسو په نظر؟
سلام راشنا صاحب، تاسو ساسو لیدین که تا پا سوریا کی تقریبا به افغانستان قند یو شبی حالات رامنس شو او آغاسو چی به بشار الاسد نظام اتکا او یا با ایران باندی او پروسی باندی و دارا پا وسانه حالات و شرایطو که یو پا اوکراین جگره که نخطه ده بلتا تقریبا ده هزبلان نیولی ده دی ده ملیشی ده طولو وژنه کې د دې د منطقې نه د په لرې کېدلو کې تقریبا ډېر طرفونو دغه واخیست، خاص خصوصا د غزې جګړې په کې ډېره برخه واخیسته. دا هغه څه و چې شرایط دې ته برابر کړل چې د موساد سوری مسلح گروپونه یا هغه ډلې ټپلې چې په ترکیه کې وو د دې نه په استفاده سره او په عین وخت کې د هغه پخوانی اشتباهات چې هغوی لرودل د هغې نه په نه تکرار کولو سره دوی وکولی شو چې د منطقې او هم د منطقې د ډیرو طرفونو سره خصوصا د ترکیې سره او د ځینې نورو هیوادونو د سیمې د سره په پیوستون باندې دوی وکولی شو چې د دې شرایطو نه په ګټه اخیستلو سره په ډیر چټکتیا سره داخل ته د سوري نظام ته یو لوی ګواښ جوړ شي.
بله، لکه تاسو چې یاده که موږ مخکې راپور کې به تاسو اورېدلی د رویټرز خبري اژانس لږ سات مخکې خبر ورکړو چې مخالف وسلوالو دمشق نیولی دی خو د بشار الاسد ځای معلوم نه دی چې د سوریې نه چیرته تللی. فکر کوئ د مخالفینو په دې بری سره به په سوریه کې دغه تقریبا روانه څه ناڅه دیارلس کلن جګړه پای ته ورسیږي؟
تر یو حده پورې، خو چې ورته ګورې د سیمه ایزو هیوادونو په پوره بشپړ ملاتړ سره او خصوصا د ترکیې هیواد چې زیات پراخه نفوذ لري په دې وروستیو مسایلو کې، تر یو حده پورې ډېر طرفونه د دې دغه دي چې امکان لري، ځکه چې دوی هغه سیاسي خطاب یا وایناګانې چې وړاندې کړې یا ځینې کړنې چې په دا وروستیو کې وکړلې چې د حماس والی تقریبا د مسیحیانو د ډلې څخه مقرر کړي دا غوڅو چې یو څو اندازې په داخل کې او د سیمې هوادونو ته تقریبا اطمینان او ډاډ ورکړي، مګر د دې ټولو سره سره دلته اندېښنې چې څنګه تاسو ورته اشاره کوئ هغه شته دی، ځکه چې د سوری مخالفې وسلوالې ډلې ټپلو کې مخکښه ډله تقریبا د تحریر شام په نامه چې یادیږي هغه پخوانی لحاظ باندې داعش او د حتی د القاعدې سره تړاو لرده، ولو کدی په اوسنی وخت کې او شرایطو کې ځان ډېر یو بل نوی شخص بولي او په نوي تفکیر سره بولي او دی غواړي چې په دغه شکل باندې غواړي چې ټول ته ډاټ ورکړي، مګر د دوی د ټول ډاټ سره سره اسرائیل هم دای تقریبا څون دوی سره پولي لري هم اندېښنه ډېره قوي لري او ځینې عربي هیوادونه هم قوي هیوادونه،
یعنی یقیني کېدلی نه شي چې جګړه به بیا هم دوام ونه کړي. په هر صورت سره وبخښي یو بل نظر مې بوختو، یو دا چې روسیا او ایران چې دا د بشار الاسد د حکومت ښکاره متحدین ګڼل کېدل یا کېږي، ولې د اسد حکومت ونه شو ساتلی؟
دین وړاندې به زه یو خبره وکړم چې اسلام پالو ډلې پخوا هم په د عربي سپرنګ کې یا د عربي پسرلي په پاسونونو کې هم ډېر نظامونه چپه کړل، لکه لیبیا شو، تونس شو، مصر،
یمن، یعنی سوریه د هماغه عربي پسرلي په اصطلاح یا د پاسونونو برخه ده. فکر کوئ
د پاسونونو برخه و اماد د پاسونونو په برخه کې دا و چې هغه وخت باندې هم دغه ایران او حتی د روسیه و چې د اسد تر څنګه ودرېدل او اسد تقریبا تقویه کړ، کله د بالکل د عربي سپرنګ برخه و باید چې په هغه وخت کې چپه شوی، حتی عربي نظامونه هم داسې غوښتل په هغه وخت کې، اما د روسیه او د ایران د ملاتړ په اساس باندې دا بیرته تقویه کړل شو. اما ولې دوی لاس واخیست؟ د دې ډېر عوامل دي، اساسي عوامل دا و چې د خپل اسد د روسیې نه د ایران په طرف باندې زیات شو، خپل ایران د نورو کړکیچونو سره هم مخ شو. هغه څه و چې د دواړو ترمنځ د روسیې او د اسد ترمنځ تقریبا د
برهانی صاحب یو مختصر نظر ما اخلم، اوس په سوریه کې تاسو د څه ډول یو حکومت جوړېدلو اټکل کوئ؟
د دوی په اند باندې خو د انتقالي دورې یو لوی هیئت جوړ شوی، هیئت په نامه چې یعنی یو انتقالي دورې تاسیسي تحضیري حکومت لپاره یو اډانه او دانته جوړه شوې، او دوی غواړي چې په ډیر مسالمت آمیز شکل باندې هر څه وسپارل شي او دغه مخالف ډلې ټاپل شي. د مصر نه نوتری دي، دوی باید د اداري داخل د ادارو ته داخل نکړي شي. اما اندېښنې د دې سره هم شته چې ولې دغه ډلې ټاپل تقریبا آیا رښتیا هم په ټول په یو خلو باندې وسیږي او کنه، بل چې د تفاهمات چې په منطقه کې شته دي د عسکري قیادتونو سره شوي دي، او هغه جریانات سیاسي جریانات په سوریه کې د هغوی سره کوم تفاهم نه دی شوی.
مننه عبیدالله برهانی صاحب، ډیره مننه ستاسو حضور نه. وبخښئ چې ستاسو خبره کې ملک مداخله کوله وخت کمښت د وجنه کورم وده. درنو لیدونکو، د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کرن ډکر ویلی چې په طبي څانګو کې د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پریکړه په هیڅ ژبې، کلتور او مذهب کې د توجه وړ نه ده. همداشان د دوهی فورم د 22مې غونډې په څنډه کې د افغانو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هم د طالبانو وروستۍ پریکړه غیر انساني بللې ده.
د تعلیم په برخه کې د طالبانو په تګلارو د نړۍ مخ په زیاتیدونکو اندېښنې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د سفارت شارج دافیر کرن ډکر په ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو له خوا په طبي انسټیټیوټونو د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز په هیڅ ژبې، کلتور او مذهب کې د توجه وړ نه ده. میرمن ډکر دا پریکړه په کندهار کې د طالبانو د رهبرۍ کار بولی.
کندهار د میرمنو د خونکی کېدو او انجینر کېدو په مخنیوي سره وارد مخه د افغانستان راتلونکي د خطر سره مخ کړی ده. دوی به اوس د جنو د ډاکټرۍ یا قابلیت کېدو په مخنیوي سره دا بهیر په بشپړه توګه لمنځه یوسي.
کرن ډیکر په پرله پسې ډول په خپل څرګندونو کې د کندهار او یا کندهاري طالبانو یادونه کړې ده. پښتنه دا ده چې آیا پرختیا ټول واک کندهار پورې محدود ده؟
وګوري واقعت ته شدي چې امیرالمؤمنین په کندهار کې دي، کدل ته وزیران فیصله وکړي او کارته فیصله وکړي، هغه فیصله به خامخا امیرالمؤمنین ته ځي، هغه به تاییدوي یا به ردوي. خو دا دا معنا نه ورکوي چې وزیرانو خبره کم قابل اعتبار او د باور نه ده، بلکې دا خبرې چې بیا څوک کوي دلته څو شادسته چې خلک د موقع څخه استفاده کوي او چې اختلاف دلته راپورته شي. یو دا غوسه دا ده چې اوس مثلا خلک وایي چې د طالبانو حکومت داسې نه وایي چې اسلامي امارت یا د افغانستان حکومت، او یا مثلا خلک وایي د عقلي شبقه یا نور طالبان دا سره جلا کوي، یا د دې ما وره خلک اوس وایي چې د قندار طالبان، یعنی قدرت نه د قندار طالبانو دي، دا نور طالبان ته دسې اتباع ورکوي چې تاسې په افغانستان کې قدرت نه لري.
مرمن ډیکر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د دوهې فورم 22مې ناستې په څنډه کې هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانو خځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دغه ناسته کې د افغان خځو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وویل دا لومړی ځل دی چې د دوهې فورم په 22مې ناسته کې لشکګشتو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د خځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي.
د طالبانو سیاستونه او د فرمانونو صادرول دا څرګندوي چې هغه یعنی طالبان په افغانستان کې د نړیوالو ژمنو د رعایتولو نیت نه لري.
د نړیوالو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت په تیبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه چې ویل کیږي د دغه ډلې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر شوی رسمن کومه تبصره نه ده کړې. احسان لاریب زای، امریکا غاګ.
او په پاریس کې د یوې تاریخي کلیسا د بیا پرانستنې مراسمو تفصیل لرو. د یوې وقفې وروسته به وګورئ. منګ سره اوسئ. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د جمهور رئیس بایدن میرمن په پاریس کې د نړۍ د یو شمیر دولتي مشرانو سره د نوټردام د تاریخي کلیسا د بیا پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی دی. دا کلیسا 15 کاله پخوا د اور لګیدو له امله زیانمنه شوې وه. د امریکا غا خبريال لیسا براینت یې راپور لیکلی او تاسو به پښتو ژباړه واورئ.
د طوفاني موسم لکه بل د پرانستې غونډې مسولین هر شول چی غونډه د نن په تالار کې ونیسي، خو بیا هم د برخوالو روحیه په خپل ځای پاتې و. د پاریس تر پادری لورنت ال ریچ د شنبه په ماښام د نوتردام د کلیسا دروازې د خپل مختدیانو سره په شریکه پرانستلې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نړۍ د مختلفو برخو نه راغلو هغو یو نیم زرو نه زیاتو میلمنو سره ناست و چې د کلیسا په پرانسته غونډه کې یې ګډون کړی و. دا د ټاکنو تر ګټلو وروسته د ټرمپ لومړنی بهرنی سفر ګڼل کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د نوتردام د کلیسا د بیا پرانستې په اړه خپله خوښي د یو پیغام له لارې ښودلې ده. د فرانسی ولسمشر ایمانویل مکرون د نوتردام د کلیسا د بیا رغونې په چارو کې کومک کوونکو او جوړونکو ټولو کسانو نه مننه کړې ده. هغه ویلي سترو قانونو تل ناممکنه کارونه ترسره کړي دي. د شنبه په سهار د فرانسې ولسمشر مکرون د امریکا منتخب ولسمشر ترامپ اول دوه په دوه او بیا د اوکراین د ولسمشر زیلینسکي سره شریکه غونډه کې هم خبرې کړې دي. د امریکا د برحال ولسمشر جو بایدن میرمن جیل بایدن هم د پاریس د نوتردام د کلیسا پرانستې غونډه کې برخه لرله. د شنبه د ورځې په مراسمو کې د موسیقۍ برخه هم شامله وه. د نوتردام کلیسا په د عام ولس لپاره د یک شنبه د ورځې نه خلاص وي، خو خلک د شنبه د ورځې نه په قطارونو کې ورته ولاړ دي.
دا یو عیسوي په توګه دا زما لپاره یو مهم ورځ ده. دا د فرانسې په تاریخ کې یو مهم ورځ ده. دا زموږ د مذهب لپاره ډېر ارزښتناک ورځ ده، او دا په دې هم ډېره مهمه ده چې دا زموږ د وړتیا ښکارندوی ده.
زه په خپل هندو وایم، خو د یو عقیدې لرونکي انسان په حیث زه د ټولې نړۍ د خلکو سره مینه لرم چې دلته د دې مذهبي ځایونو لیدلو ته راځي.
په 2019 کال کې په پاریس کې د نوتردام کلیسا په اور کې وسوځیدله او د پیښې ګڼ خلک خوابدي کړل.
د دې کلیسا په بیا رغولو سلګونه میلیونه ډالر مصرف شول او سلګونو کارګران او مسلکي خلکو یې په بیا رغونه کې زیار وېست. د فرانسې ولسمشر ماکرون چې 15 کاله مخکې ژمنه کړې و چې دا کلیسا به د پوخان هم خولي جوړيږي او هماغه څه وشول. د نوتردام د کلیسا د بیا پرانستې د مراسم په داسې وخت کې چې فرانسې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده، د قرض او خساره وضعیت خراب دی، کارګر ناراحت دي او د ماکرون د محافظه کار حکومت رنګېدلې هم یو بده بلګه ده. خود دې دومره خوشینهونکو شرایط سره سره هم د فرانسې خلکو ته د خوکې د منځلو یو فرصت د نوتردام د کلیسا د بیا پرانستې په صورت کې په برخه شوې دي.
او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خپل چوت ټولنیزه پاڼه کې په اوکرين کې د اجل اوربنه مذاکراتو غوښتنه کړې. ټرمپ لیکلی چې زلنسکی او اوکرين به ممکن یو روغه جوړو کې او لیونتوب به ختم کړي. ټرمپ وی هغوی 400,000 عسكر او ډیر شمیر کې ملکی خلک په بیباکۍ د لاس اور کړی دي. اوس باید په سیمه کې اجل اوربنه مذاکرات وشي. د ټرمپ وینا په دې جګړه کې ډیر خلک به موجب قتل شوی دي، ډیر کورنۍ تباه شوی او کدا وضعیت دوام وکړي ممکن تر دې بد حالت پیښ شي او ډیر به جړاونکې. ترامپ وی ولادیمیر پوتین ډیر خپې پیژني او اوس یو وخت دی چې یو اقدام وکړي او چین هم په دې برخه کې همکاري کولای شي. د پاکستان پاوز په تیرو دوه ورځو کې د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د 22 وسلوالو او د شپږو پوځیانو د وشل کېدو خبر ورکړ. د پاوز د عامه اړیکو ادارې د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې د خیبر پختونخوا په ټانک ولسوالۍ کې 9 مشکوک وسلوال وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. پاوز ویلي چې په بل پیښه کې په شمالي وزیرستان کې هم 10 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې ټول وژل شوی مشکوک وسلوال خوارج بللی دي. تر اوسه کمه وسلوال ډلې د فوز ادا پاړه څنګه دی ویلي. خپلواک سرچینو هم تر اوسه د فوز دغه ادا تصدیق نه کړه. او د هند شمالي ایالت پنجاب په هریانا خار کې د یک شنبه په ورځ پولیسو په غو بزګرانو اوخ کې بهرون کې غازو کارو چې د نوې دلی په لور یې لاریون تل کړی دی. په ډرون اخیستل شوي ویډیو کې په سلګونو لاریون کوونکي ښکاري چې د مظاهرو په ساحه کې د خپلو اتحادیو بیرغونه نیولي دي. د لاریون شوار زی چې ډیلي ته ځو دی او د بزګرانو مشر څاروان سنگ پندر ویلي چې سوله ایزه لاریون یې غوښتو او دې ته حاضر و چې د هند د بزګرانو دپاره هر ډول قرباني ورکړي. بزګران د خپلو کرنیزو حاصلاتو او پورونو بخلو برخه کې د ایالتي حکومت مرسته غواړي او وایي حکومت باید د بزګرانو د ګټو دوه برابره کېدلو دپاره ژمنه پوره کړي. شمالي کوریا د اوکرين په وړاندې د روسي جنگي هڅې پیاوړې کړي. بلخوا امریکا چین هڅوي چې د خپل متحد پرونکو هڅې کنټرول کړي. دا مسله په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې ښکاری بیجنګ د روسي او شمالي کوریا ترمنځ د زیاتیدونکې ملګرتیا په اړه ناقراره ده. په دې موضوع د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د امریکا غا خبريالې نیکی چنګ راپور لیږلې. تاسو یې ژباړه اورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل چینایي سیال سره خپل دریمه او ممکن ورستنی سرمشریزه تر سره کړه. دا سرمشریزه د آسیا او پاسیفیک د اقتصادي ناستې په څنډه کې تیره میاشت په پیرو کې وشوه. د دوی د خبرو پر مهال بایدن روسي څخه د چین د ملاتړ په تړاو اندېښنې وښودلې. واشنگتن ویل روسي څخه د چین ملاتړ د اوکراین پر خلاف د روسي جګړه اوږده کړې ده. نو موري د شمالي کوریا لخوا د اوکراین پر وړاندې د روسي د جګړې د ملاتړ لپاره د روسي ځواکونو سره یو ځای د جګړې کولو لپاره د سلګونو کوریایي سرتیرو پر لیږلو هم نیوکه وکړه. خو بل لوري ته چین د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب کولو په هدف د بیجنګ په هڅو ټینګار وکړ. نو موري چین په جګړه کې د یو ثبات رامنځته کوونکی فاکتور په نوم هم یاد کړ. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو سره د لیدنې پر مهال ویل دي چې اروپایي متحدین هم له روسیې سره د چین د ملاتړ په کمیدو کې د امریکا د غوښتنې ملاتړ کړی دی، کوم چې د ملاتړ د اروپا امنیت ګواښي.
د دې رسولو کلو پر مهال مونږ د اټلانټیک بلوري ته د چین له خوا درامسته کې دونکو ننګونو پر وړاندې زیاته همغږي درلوده. په دې کې د چین له خوا د روسیې د دفاعي بنسټ څخه د چین مهم لاټړ هم شامل دی. دا کار د روسیې د روان تعرض او له سړې جګړې د پایته رسیدو وروسته د اروپا د امنیت ګواښ پیوړی کوي.
چنئی چارواکو روسیې ته د شمالي کوریا د سرتیرو د لیکدولو په اړه د تبصرې کولو څخه ډډه کړې ده. مبصرین وایي دغه خاموشي د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ ملګرتیا د چین امنیت ته د زیاتیدونکي ګواښ په اړه د چین خپګان ښيي.
د روسیې د ولسمشر او د چین د ولسمشر ترمنځ اړیکې هغه مرچ مونږه په اړه فکر کوو خینه دي. پوتین هغه څه کوي کوم چې په ګټه وي، دای چین ته هغه څه نه وایي کوم چې کوي. زه باور نه یم چې چین ته د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ تړون وړاندې خبر ورکړل شوی وي.
ځینې پخوانی چارواکي وایي چې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ ښکاره ائتلاف په شمال ختیځ اروپا کې د چین ستراتیژیک نفوذ کمزور کوي او داسې اوږدمهاله پایلې چې ښایي چین ته ګټه ونه کړي درلودلی شي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې خلک د انټرنیټي خدماتونو او بایونه شکایت لري. که څه هم تیر میاشت طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت د نورو سهولتونو ترڅنګ د انټرنیټي خدماتو د بایو د ټیټېدو اعلان وکړ، خو خلک شکایت کوي چې د بایو د کمښت سره هممهاله د انټرنیټ کیفیت هم کم شوی دی. نور حال به د شمساریان په راپور کې واوري.
یو جی بی په 15 افغانۍ ورکوي، کفیات هم هغه سیمخ کې غونتی نه دی، تیزوالی هم هغه سیمخ کې غونتی نه دی، او قیمت هم 15 ته شوی دی.
که څه هم په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو بیې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله خورا لوړې یادېږي، خو بل خوا د لوړو بیو تر څنګ افغان وګړي شکایت کوي چې د کیفیت په لحاظ هم زیاتې ستونزې شتون لري.
د افغانستان انټرنیټ هم بسیار کند است، دغه تاسو که سره بوم بالا نشي گفتي اګه هم ته کار هم نمیته، سره بوم هم کار بالا شوی کند است. دغه قیمت هم از بسیار زیاد، ما خودم د ایران مسافر بودم، دغه انټرنیټ شون خوب بود، بسیار ارزان هم بود. دغه مشکلات داریم دغه د افغانستان فعلا،
او ډیر سوز سره یو ساسانه که ستاسو په کار یو شی مثال کانلوټه یو ګوره هغه کار نه کی زړه د خوري زړه د خلیه تر اولی نو دینه خدای چې بيخي کار نو کو خدای دینه نو چې کار کو به ته انټرنیټ سرعت زیات کی مونږه او به ارزان کی مونږه.
د طالبانو د معلوماتو او ټکنالوژي وزارت 13 میاشت اعلان وکړ چې د راتلونکي 2025 میلادي کال لپاره به د نور مخابراتي خدماتو ترڅنګ په انټرنیټي کڅوړ کې هم کموالی راسي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د یو جی بی میاشتنی کڅوړې بیا به 15 افغانۍ وي چې د تیر په پرتله 14% کمواله پکې راغلی. بل خو د ټکنالوژي برخې شرکت د افغانستان د موقعیت ترڅنګ د برېښنا نشتون د لوړو بیو علت یادوي.
زمنګ د هوا طبيعي ساختار چې کوم ده د غرونو شتواله دی وجه کېدل شي چې یو مخابراتي پایا دی په ځای چې پراخ ساحه کور کې هغه د غرونو د لوجه کېدل شي چې هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي او د ډیرو پایو لګیدل اډمن کاس لوړ کی امدارنګ د برق او د قوی ساختار نشواله چې امداوس په افغانستان کې شاوخوا تنیم زره مخابراتي پایې دي چې زیاتره په جنریټری برق باندې فعالیت کوي او د اډمن کاس لوړول شي.
که څه هم د طالبانو د مخابرات وزارت د انټرنیټي بیو کموالی خپل لاستراوړنه یادوي، خو بل لور ته خلک شکایت کوي چې روان ناوړی اقتصادي وضعیت ته په کتو پر اوسنیو ټاکل شویو بیو باید له سره غور وسی. شمساریان، امریکا ژغ.
او د افغانستان په تړاو په بریتانیا کې نن سبا ډېرې داسې سیمې شته دی چې په بازارونو کې د افغانستان د مشهور خواړو رستورانونه جوړ شوي دي. زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل زنه ته ورغلی او راپور به وګورو.
کمو په بریتانیا کې کله هم افغان خوړو ته زړه وسی نو د دې هیواد په ډیری شارونو او شارګوټو کې رستورانونه موندلای سي. په دې هیواد کې اوس ځینې داسې افغان مسلکي آشپزسته چې د خپل هیواد د بیلابیلو کلتوري خوړو نغړایه تل بل ساتلې دي.
سابق که بود که قمردم زیاد رستوران ها نداشتن چون آشپز هم کم بود و نمیتونستن رستوران ها باشه. حال نام خدا نام خدا نام خدا خدا افغانای ما رو زنده داشته باشه. خداوند دگان بتشن در هر منطقه که میرین نام خدا رستوران است و واقعا نان افغانی در هر جای مزه داره.
لیلومی 25 کال وړاندې اشپزی پیل کړی چې روسیې تر برتانیې افغان خواړه دود کړی دی.
ما در شهر مسکو بودیم که یک شارک کوچکش به نام رستوف ندانو بود که در اوج اقتصاد ضعیف بود و ما مجبور شدیم که برم یک آشپزی کنم، نان افغانی کنم، چون بچه یکای افغان ما کلش مزل بود، نان افغانی را هیچ وقت نخورده بودن. ما در اوجه شروع کردیم، از این اوجه که شروع کردیم آشپزی را، نام خدا تا این 25 ساله که در اینجا آمدیم ما آشپزی میکنم.
لیلومی در بریتانیا پا لوکس هوتلونو که هم افغان خواړه سیالی ته وړاندې کړي
و شش هتل مشهور لندن که به نام آلدن هتل، هلتن هتل، اینیا که هتل‌های بسیار مشهور لندن هستند. با اوجا ما رفتیم که ما تانستیم که قابلی خود انترنشنال جور کنیم و قابلی ما اول شد که دمی مسابقه رو ما اول بردم.
مستوره بیا شپش کال مخ که بریتانیا تارا کوچیدلی او دری کال ایکیجی چی اشپزی کبی؟
از بس که مردم خوش میکنن طعم غذا را، خوششان می ما را تشویق میکنه. دیگه همچنان خاله لیلا ماجان که دیگه بسیار مهربان است، واقعیت کمره ما زیاد همکاری کرده، کمک ما کرده، تا این هم روزه کمک ما کرده.
اشپزان لیلا ما و مستوره وای چی در افغانان و بیل بیل خواره پنری که هیچ ساری نلری.
قابلی ما چینیز، چکن چینیزی، دو پیازه بولانی
منتو.
انگلیس ها غذای افغانی را دوست دارن، لذت بردن.
قد نان ما زیاد مزه دار است،
خیلی خوششان آمد، بسیار مزه شان داد.
در لیلومی او مستوری غوندی تکراش پزان و در خپل مسلک پا لرولو سره نیوازی خپل جوان پا پشو داره ولی بلکه در افغان کلتوری خورو پا دو دولو که هم مرسته کبی. قسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
زمانگی اشتیای ورطر آورده پر صورت دا خبرونه پای ترسه او درنو لیدون که خو نیم ساعت روز تا پس پین خبر خبرونه که دو سوریه دروان جگری پاده دا ملمانو سره هر خیز بحث لرو هیلده چه اقدر سره گوری او لگه شیبه که دری خبرونه پیلیگی تر بل وقتان پا.